السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپی د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کې ورته چین وی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مندې. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له سید کمال شاه عارف نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري.
پسر کې د خبرونو سرچکې په ولسیرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وای د المار او قیصر ولسوالۍ کې د الماس په نوم پروان پوځي عملیاتو کې لسګونه کلی د وسلوال طالبانو څخه پاک شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې په دغه ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولې دی او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه مړ شو. د خبرونو تفصیل په ولسترګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وای د المار او قیصر ولسوالۍ کې د الماس په نوم پروان پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلی له وسلوال طالبانو نیول سوي دي. د عملیات د څلور ورځې راهیسې په سیمه کې روان دي. د ولسترګې غړي نقیب الله فایق چې په دې عملیاتو کې د ولسمشر د لومړي مرستيال عبدالرشید دوست ملتیا کوي پرون ازادي رادیو ټول د دې عملیاتو په دریمه او څلورمه ورځ د شاخ په نوم لوی کلی دولتي ځواکونو نیول دي. نو موري وای د قیصر ولسوالۍ د شاخ سیمه له درې کلون راهیسې د وسلوال طالبانو په ولکه کې و او همدارنګ د چنار درې په نوم بل مهمه سیمه چې طالبانو په کشي راټول سی و د پوینا پرون د حکومتي ځواکونو لاسته اورغلې ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دیاړه سندې ویلې. بلخوا یو شمیر ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلې چې په سیمه کې روانو عملیاتو ولسی خلک زیانمن کړي او په جنو مواردو کې زورول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د غازو د لیژد پروژې ټاپې پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د شګاوندې توپ او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د انټرپاکس خبري اژانس د قربان قولي بردي محمدو پلخلي چې د حکومتي چارواکو په یو غونډه کې خبري کولې ویلې ل ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د غازو د نلې کې ل پروژې څخه په دې پروژې کې ټول شکې لورې نه یوازې اقتصادي ګټه اخستای سي بلکې دا به شی ملګرتیا شګوندې توپ او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټوري همکاري لپاره د یو پل په توګه کار وکړي. ترکمن ولسمشر د ټاپې پروژې په اړه د سرګندونی په داسې حال کوي چې په دې ورستوي کې د ترکمن غاز کمپنۍ یو مسول د فرانسې خبري اژانس ته ویلو ترکمن غاز به د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د پاکستاني چارواکي له خولې ویلي ترکمنستان غواړي چې د ټاپې پروژې ژر تر ژره پیل شي ځکه چې د ایران لاټومي تړون راورسته شکابات د اندیشنه لري چې د ایران غاز د جنوبي آسیا بازار وننيسي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې په دغه شار کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولې دي. د دې ولایت امنیه کمانډان قاسم جنګلباغ نن ازادي رادیو ته ویل چې له دغه کار څخه هدف د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوي دی. شاغلی جنګلباغ زیاته کړې چې دوی په دې اړه یو کمیسون هم جوړ کړی چې ورسته به دغه پروګرام ولسوالۍ ته هم وغځول سي. هغه ویل چې تر دا مهاله له ګڼ شمیر غیر مسؤوله وسلوالو څخه وسلې هم راټولې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي یادګام پر داسې مهال پورته کوي چې په دې ورسته کې دغه ولایت د ګڼ شمیر امنیتی پیشو شاهد و او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لچینو بهرنوي اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر درش په تاپانی او یاپله، یو یورو نش په تاپانی نیوي پله، یو انګلیسي پونډ ونی یاپانی چلويش پله، یو سوډریال شپاره سپانی 15 یاپله او زر ایرانی تومن 13 سپانی او یاپله. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د واویا کلونو په عمر د مغزي سکتې لقبله مرسو. دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزي ورسته له اسلام آباد بهاري ورختون ته انتقال سو خو ډاکټرانه په ژغورلو بریالي نسول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژي د پلار پسترګه کتل کیږي چې لمخې د هند او افغانستان په ګډون په گاونډي هیوادونو کې د سختريزو وسلوال په مرسته له نیابتي جګړې په استفاده خپل نفوذ وساتي. حمید ګل چې له 1900 تا میلادي کلونو پورې د ISI مشر و د نیوي میلادي لسیزي په لومړی کې د وسلوال طالبانو په ایجاد کې کلیدي نقش درلود. د تاکاوت پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحده ایالاتو پر د تور لگاوه چې په پاکستان کې له سخت روزو وسلوالو ډلو سره یې اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه ردول. پاکستان او هندوستان یو بیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې په نتیجه کې لږ لږ څلور کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. د هند پولیس وایي څلور ولسي کسان هغه مهال وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوې توغندۍ ولګېد. د کشمیر په نورو سیمو کې هم په نښتو کې لږ تر لږه یوویشت کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د پسین نار پر کلي ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د دې پیښو پړه پر یو او بل اچوي. راپورونه وایي چې په تېر یوه اونۍ کې د هغې کرښې په اوږدو کې چې کشمیر یې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ویشلې، دواړو خواوې هره ورځ د یو بل لور ته ډزې کوي. هند او پاکستان له برېتانیا څخه په 1948 میلادي کال کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو راهیسې درې ځلې د کشمیر پر سر خپلو کې لوی جګړې کړې دي. ایران د خپلو پخوانیو اټومي فعالیتونو په اړه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته معلومات ورکړې. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د سوي توافق له هغو شرایطو څخه یو شرط دی چې که ایران یې عملي کړي نو بندیزونه به ترې لرې سي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل ایران په ټاکل سوې موده کې لیکلي توضیحات او اړوند اسناد ورسپارلی دي. دا اداره کولی سي د اکتوبر تر 15 نیټې پورې له ایران څخه نور معلومات وغواړي، څو وکولی سي د کال تر پایه پورې خپل راپور بشپړ کړي. که چیرې د اټومي انرژي نړیواله اداره ووایي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه دوی ټولو پوښتنو ته ځواب ویلي، په هغه صورت کې پر ایران لګېدلي ټول اقتصادي بندیزونه لرې کېږي. پرون د عراق په پلازمینې بغداد کې د بمی بریدونو کې له کبله لږ تر لږه دوه ویشت تنه ووژل شول. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شامیشته سیمه حبیبه کې هغه وخت ووژل شول چې خلک د وسایطو په سودا اخته وو. نه تنه نور کسان د پلازمینې په شاوخوا سیمو کې د نورو بمی بریدونو له کبله ووژل شول. د دوو تازه بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو په وروستیو کې په بغداد او نورو ولایتونو کې یو لړ بمی بریدونه پیل کړي چې عمدتاً شیعګان په نښه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ورسله هغه استعفا وکړه چې په یو مرکه کې ویل د دې هواد استخباراتو د ادارې په خوانی مشر دی وی کودتا طرح جوړ کړی و. د پاکستان د چاپیرال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د اګست میاشتې په 14 نیټه له بی بی سي سره په مرکه کې په پاکستان کې د هغو مظاهرو او لاریونونو په اړه معلومات ورکول چې د اپوزیسیون مشرانو عمران خان او طاهر القادری مشري کوله. مشاهد الله خان بی بی سي ته وویل د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی مشر جنرال ظهیر الاسلام له تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو تر شا لاس درلود. په دې دوه میاشتنیو مظاهرو کې درې کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي وو. او د چین په ساحلي ښار تیانچین کې د اور لګیدنې د تلفاتو شمیر 104 تنو ته رسیدلی دی. د چین سینوای خبري اجانس په دې اړه ویلي چې د هوا د ککړتیا د ویر له کبله د دې سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقال شوي دي. راپورونه وایي چې په سیمه کې د اور لمبې پراخې شوي او څو نورې چاودنې هم شوي دي چې د ښار په ځای له لوګیو ډکه کړې ده. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې چین وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لا هم هیله مند دی. په کندز کې د غیر مسؤول وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی او دوی بې وسلې کیږي.
موږ ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول وسلوال کسان خالصالای کل دغه ښار کې هم ټول سره پازاب و. ډېر زیات خوشحاله سو چې دوی خالصالا سل.
په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لمانځنې ته تیاریانې روانې دي.
ټول آمادګیانې نیول شوي دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوت کیږي. د مرکز نم
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنوي افغان حکومت د بیان د ازادي او د ژورنالستانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې عملي کړي نه دي. دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. چین وای دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي او ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. نور تفصیل د اجمل اند پر پټ کې.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند په خپلې وروستۍ خبری غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو اربیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خبرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونې او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته پیدا شوي هیلې کمې شي. دا وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندې هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو را وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بله پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره یې په منطقه کې امن مهم ګڼل کېږي.
پوره پور کې مو اوریدل چې چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دي او ملاتړ یې کوي. ټاکل شوی و چې د طالبانو او افغان حکومت استازي په پاکستان کې د سولې مخامخ دویم پړاو خبرې پیل کړي، خو د طالب مشر ملا محمد عمر د مرګ اعلان د خبرې وځنډولې. د کندوز ولایت په ښار کې د نن د غیر مسول وسلوالو پر تاګ راتګ بندیز ولګول سو. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی یو واکمن کمیسن جوړ کړي چې په ښار کې ټول غیر مسول وسلوال کسان بې وسلې کړي او وروسته له هغې غواړي چې دغه پروسه په ولسوالیو کې هم عملي کړي. اجمل آریان له سیمې رپورټ را لېږلې.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دوی د ښه امنیت او ثبات رامنځته کېدو په هدف د نوموړي ولایت په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د نوموړي ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست محمد قاسم جنګلباغ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د سولې او ټیکاو رامنځته کولو په هدف یې یو واکمن کمیسون جوړ کړی څو په ښار کې دننه د ټوپکیانو د بې ځایه ګرځېدو مخنیوی وکړي. د کندوز ښار ډیر بې نظم و او غیر مسؤول وسلوال هر ورځ په ښار کې ګرځېدل. نو موږ یو کمیسون جوړ کړی چې دې کمیسون تر اوسه پورې 400 رادی موټرو څخه یې تورې ښیښې پاکې کړې دي. همدارنګه څه باندې 400 میله کلاشنکوفونه او یو اندازه تفنګچې د غیر مسؤول وسلوالو څخه راغونډې کړې دي او دغه لړۍ لا هم په چټکۍ سره د کندوز په ښار کې جریان لري. جنګلباغ وویل چې دوی غواړي دغه پروسه د کندوز ولایت په نورو سیمو کې هم پلی کړي څو په سیمو کې د دوست او دښمن صف ښکاره شي. په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم ډېره خوښي څرګندوي چې د امنیت قومندانۍ لخوا په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. دوی وایي چې ټول خلک د پولیسو له دې کار او فعالیت څخه ملاتړ کوي او باید چې دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل شي.
موږ ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول وسلوال کسان خالص الله کل دغه ښار کې هم ټول سره پازه و. ډېر زیات خوشحاله سو چې دی خالص الله سره خدای کې دغه پروسه تر ډېر وخت پورې جریان لري چې دغه غیر مسؤول کسان بیخي همداسې خالص او رکسي د جاینه سي ټول خلک دوی لاس پازه و ټول آرام سي.
موږ د پولیسو له کاره ډېر خوشحاله سو چې دغه غیر مسؤول کسان د شخصي مسله ټول کله په ښار کې نه پرېږدي. فعلا وضعیت امنیتي د خارم خسوی ده او شخصی مسلم منګه نوینو او که خدای وکي دا کار په دې ولایت کې شروع شوی ده د دائم لپاره د دائم لپاره او خدای وکي دا کار دا پروسه په دې ولسوالو کې تطبیق سي او دا شخصی مسله د لمن زلار سي د خلکو امنیت بخي او کاروبار به منګه سم سي کو
د مدني ټولونو فعالان هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه وایي که دولت غواړي په دې ولایت کې سوله او ثبات رامنځته شي باید په لومړي قدم کې د دې ولایت په شپږ ولسوالیو او مرکز کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي څو د دوست او دښمن صف روښانه شي، ځکه اوس مهال په دې ولایت کې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو توپیر ډېر ستونزمن کار دی، په دې خاطر چې دواړه ډلې په یو رنګ لباس او څیرو کې په کلیو او بانډو کې ګرځي او حضور لري. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې افغان حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې د بیان د ازادي او د ژورنالستانو د حقونو د دفاع لپاره یې کړې وي. د دې کمیټې مسؤلینو ویل چې لا هم حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلی دی. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي سره له دې چې د ملي وحدت حکومت نه نږدې یو کال تیریږي، خو تر اوسه یې د خبریالانو د وژلو او تاوتریخوالي دوسیې نه دي څیړلي. د دې کمیټې مسؤلینو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت دواړو مشرانو د خبریالانو د حقونو د دفاع او بیان ازادۍ د پیاوړتیا لپاره لیکلي ژمنې ورکړې وې، خو ټولې ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي. د دې کمیټې مشر نجیب شریف په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم د خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
ما خواستیم امروز برنامه را برگزار بکنیم و
یو غوښتل د دې پروګرام له لارې د ولسمشر او اجرایي رئیس پام دې موضوع ته واړو تر څو په هغو مواردو چې دوی ژمنه کړې و عمل وکړي. د مثال په ډول تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته هیڅ ډول رسیدګي نه ده شوې. بل دا چې د ټولو خبریالانو د تل دوسیه باید وسیړل شي. همدارنګه یو شمیر نور مسائل هم شته چې تر اوسه په دې ژمنلی کې عملي شوي نه دي.
نږدې لس میاشتې مخکې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د خبریالانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ د پیاوړتیا لپاره لیکلي ژمنې واخیستې. ولسمشر او اجرایي رئیس له افغان ژورنالستانو سره ژمنه کړې چې حکومت به د بیان د ازادۍ د پراختیا او د ژورنالستانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. خود خبریالانو د خوندیتوب کمیټه او خبریالانو وایي تر اوسه نه یوازې د ژمنې عملي شوې نه دي، بلکې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې لا زیاتې شوې دي. افغان خبریالانو وایي چې اوسمهال د اطلاع رسونې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوه افغان خبریالانو فرحت حیدری او مرسی عدل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو اذیت میشن،
خبریالان ځورول کیږي، وهل ټکول کیږي او زندان ته اچول کیږي، خو څوک نشته چې پوښتنه وکړي. همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې نه یوازې دا چې ډېر امکانات نه دي برابر سوي، بلکې محدودیتونه هم وضع سوي دي.
خوشونت در برابر خبرنگارو روز به روز افزایش میبه.
د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتیږي او د ټولو خبریالانو ته د اندېښنې وړ موضوع ده. حکومت باید هڅه وکړي چې د خبریالانو لپاره یو امن او خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موینه مشګان مصطفوي بیا ډاډ ورکوي چې د خبریالانو ستونزو ته به جدي پام کیږي.
اگر در گذشته ها کمکاری هایی بوده از این بعد ما وعده میکنم که
کچیری په تیر کې کارونه په سم ډول نه دي تر سره سوي، لږی ورسته تاسو ته ډاډ درکوم هر ستونزه چې تاسو ورسره مخ کیږي په ډیر جدیت سره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تعقیب کیږي.
لبل خو کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې د جګړې دوام او په ځینو مواردو کې د قانون په بشپړه توګه ناملي کېدل د دې سبب شوی چې حکومتي چارواکي له خبریالانو سره تاوتریخوالي ته مخه کړي.
ومردل چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې افغان حکومت د بیان د ازادي او د ژورنالستانو د حقونو د خوندیتوب ژمنې عملي کړي نه دي. اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو ته چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر لاسته راوړنو او د فاریاب د جګړې په لیکو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال ګډون ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان ځواب څه وو او حکومت څه کوي. په سر مقاله کې راغلی افغان پلاوی باید له ولس سره دا شریک کړي چې پاکستانی چارواکو د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکړی دی. د ورسپانې په باور ولس باید پوه شي چې پاکستان بیا هم تش ژمنې کړي او که له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې عملي ګامونه پورته کوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي پاکستان له تیرو دریو لسیزو را په دې خوا افغانان په یوه او بل نوم کړوي. په سر مقاله کې راغلي دغه هیواد ته تللی افغان پلاوی هم له کومې لاسته راوړنې پرته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د ورسپانې په باور خلک باید د پاکستان د لاسوهنو په وړاندې لاس تر زنې کینني او هڅه وکړي چې له افغاني تولیداتو استفاده زیاته کړي. لیکوال ویلي که څه هم د پاکستاني تولیداتو تحریم به تر یو څه مودې افغانان له ستونزو سره مخ کړي، خو زیاته کړې ده چې د وخت په تېرېدو به افغانان بدیلې لارې پیدا او پاکستان به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د کارپوهانو په حواله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پخوانی حالت ته درومي. په مطلب کې راغلي چې د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستان افغان لوري ته یو لړ شرایط وړاندې کړي چې په هیڅ ډول د منلو نه دي. اطلاعات روز ورسپانې بیا په لومړي مخ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم انځور خپور کړی او د ده په حواله یې لیکلي کې ملي امنیت شورا او ولسمشر اجازه راکړي د بدخشان او کندوز جګړو ته هم ځم. همدې ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي دوستم د دې لپاره د فاریاب د جګړې لیکو ته ولاړ چې د یو لوی ناورین مخنیوی وکړي.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
حاجی مریم نجیب د بادغیس ولایت د بالای مرغاب ولسوالۍ نه خبره کوم. نه پوهېږم چې په ټول افغانستان کې دا حالات که دلته تنها دغه حالات په ټوله سند شمال کې د بادغیس ولایت د بالای مرغاب ولسوالۍ پر نفوذه منطقه ده، خو چې کله طالبان د جنوب خوا څخه یو ټاکر باندې وکړي دوی د شمال خوا په اوانو باندې ولي، یعنې دغه مسکونوي منطقه په اوانو باندې ولي. د افسوس ځای ده او متاسفانه موږ په ډېر تعصب سره ویلی سو دی چې داسې اسلام او داسې مسلمانتوب چې نن په افغانستان کې روان ده او د جهاد په بانه باندې بېګناه انسانان قتلېږي. د شاه شهید پېښه موږ داسې توجیه کولی سو دی چې په نیمه شپه باندې معصوم کوچنیان ښځې او سپین ږیرې په خپلو کورونو کې ویده دي او یو شخص ورځي د هغوی په منځ کې انفجار کوي. دا ډېر د افسوس ځای ده په افغانستان کې د اسلام په نامه باندې معصوم او بېګناه انسانان، بېګناه کوچنیان، بېګناه ښځې په نیمه شپه باندې د انفجار په صدا باندې راپورته کېږي او ټول شهادت رسول کېږي. داسې انسانانو ته دې الله پاک اشد مجازات د دوزخ عذاب ورکړي ومن الله توفیق.
او محمد خان د پکتیکا ولایت د کټواز د برمل ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس کې. محترم رئیس صاحب جمهور ته، اشرف غنی صاحب ته او ډاکټر صاحب عبدالله ته مې دا پیغام ده چې دغه په افغانستان کې نن دغه انسانان ټوکر ټوکر پراته دي په وینو کې راځي او ټوکر ټوکر دي تر خاورو لاندې دي تر دیوالو لاندې دي. ولې یو غور نه کوي؟ ولې یو پښتنه نه کوي؟ تصور رئیس جمهور یې تصور وعده کړي دي له خلکو سره، تا له ملت سره تصور وعده کړي دي چې زه به څه کوم. قرآن دي کړی ده، وعده دي کړی ده، یوونه دواړو کړی ده، ډاکټر صاحب سلام کړی ده، ډاکټر صاحب اشرف غنیم کړی ده، قرآن یې را سره کړی ده، وعده یې را سره کړی ده چې زه به دغه چې وعده کوم زه به وطن ته امنیت راولم، وطن به جوړوم، ملت به په امن کې ژوند کوي. نن د څور دا د تا امن ده، دا د تا سوله ده چې دا تا اوس راوستله. پاکستان په ښکاره باندې راځي په تا کې پټاونه کېږي، بې ګناه انسانان ټوکر ټوکر شهیدان واړه بچیان پاته ټوکر ټوکر دا مخلوق یې تباه کړو، وطن یې در تباه کړو. ته هېڅ جواب نه ورکوې که وزیر دفاع یې، که رئیس جمهور یې، که اجرایي رئیس یې، که د په وس کې وایه، که د نه یې په وس کې، دا پرېږده یو بل چا ته یې وسپاره.
زه وطن دوست د چاکري ولسوالۍ څخه کوم. بې ګناه خلک چې په کابل کې شهیدان شول موږ ټول پرې غمجن یو. افغانانو ته پکار ده چې ټول خپل دښمن وپېژني. پاکستان د ټولو افغانانو دښمن دی. پاکستان زموږ مشران ټول شهیدان کړل. ملا صاحب محمد عمر هم پاکستان شهید کړ، ډاکټر نجیب هم پاکستان شهید کړ، او نور ښه مشران د موږ ټول پاکستان شهیدان کړل. وسلام.
زه سید احمد د کونړ ولایت د سرګانو ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. نو زموږ د ولسمشر اشرف غنی نه دا غوښتنه چې دا څنګه حکومت دی، راته حکومت خو داسې نه کېږي لکه دا چې کوي، چې تقریبا به دغه یوه میاشت کې دا څومره وخت کې څومره تلفات د پولیسو د اردو د ټولو وشو، که نه تلفات دغه شو زیات شو بېخي دومره تلفات. خو ولا که موږ به دغه لس حکومتونه بدل شو، دا پاچایان بدل شو، دومره تلفات چا نه ورکړي. دا غوښتنه ده چې دوی په خپل هغه کې ګړندي شي او چالاکي وکړي، د بېځایه د قتل او د هغه مخنیوی وکړي. دا خو داسې نه کېږي، دا پاچاهي خو داسې دې ته د کندوز د وروستۍ پیچې په اړه اړوند باندې چې تقریبا 90 او 90 نمبر هلته شهادت باندې رسېدلي دي، د اربکیانو البته په دې اقلبا موږ داسې ویلی رسولی چې دغه خلک خو واکن چې د وطن په دفاع کې هغوی خپل ځانونه له لاسه ورکړو. اما متاسفانه او متاسفانه او بدبختانه چې د کندوز چارواکو بېرته دا وویل چې په دې کې څلور نفره یا کم زیات تلته قمندانان ول او هغوی قمندانانو جنایت کول او هغوی قمندانانو کولی. متاسفانه چې موږ دا ویلس وای چې هغوی د دولت په خدمت کې وو، د ملت په خدمت کې ولو، داسې یو دولتي اداره بیا داسې وایي چې د هغوی تقریبا د غم ټغر باندې ناست دي او هغوی په وینو کې لوټپید دي، او داسې خلک چې په شخصي عقدو باندې بیا داسې په دې خلکو پسې وایي. زه له دولته چې هیله کوم چې دغه خلک پیدا کړي او دوی ته مجازات ورکړي.
چولاد روزګان ولایت څخه چې روزګان ولسوالي اوسېدونکي زموږ لار د څلور میاشتې کېږي چې د ترافیک پر مخ بند ده. ما غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ازادۍ راډیو له لارې دغه دی چې د زموږ له لارې غم وخوري، او زموږ په ولسوالي کې پولیس علالېږي، اردو جنګ نه کوي، همېشته امر نه رسوي، او داسې نور هم لوړ پوړو چارواکي خپل دنده په پوره توګه ساتنه نه رسوي. که چېرې دغه زموږ له لوړ پوړو چارواکي په ښه توګه خلاص کړي، هم به زموږ احسان منلی وي او هم به خپل دنده په پوره توګه ساتنه رسوي.
ما نوم جبار خان دی، د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه مزار د پوره چارواکو ته ورسي وا د خدای په لحاظ، د قرآن په لحاظ، دغه د ارګ په مابین کې هم پر چوکۍ سره دعوایي دالته به مو خوب کې د خدای په لحاظ. د یوې ولسوالۍ پال ولاکه خبر یاست، په دا خاص روزګان ولسوالۍ کې چې په دا څلور میاشتې ولاکه ستا مو ته راوستی دي، یو کاروان واوستی، هغه هم تلپاتې خورا ډېر و.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د افغانستان د نورم او ستاندرد او د پانګونې د ملاتړ ادارې هڅه کوي چې ملي پانګوال معیاري تولیداتو ته وهڅوي. د دغه ادارو ترمنځ په همدې هدف پرون یو تړون هم لاسلیک سو. دا په داسل کې ده چې له دې وړاندې د تولیدي او وارداتي موادو پر ټیټ کیفیت انتقادونه زیات و. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په داس حال کې چې د کورنیو تولیداتو استعمال مخ په ډیریدو دی او له بلې خوا د همدغو تولیداتو کیفیت په اړه ځینې پوښتنې مطرح کیږي، د نورم او سټنډرډ اداره وایي چې د داخلي تولیداتو د کیفیت د معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. دوی وایي چې د تولیداتو د معیار د تصدیق لپاره به ځانګړي نښې ایجاد کړي. انسا یا د افغانستان د نورم او سټنډرډ اداره له دې سره چې په هیواد کې د بې کیفیته موادو تولید تاییدوي، وایي چې د کورنیو تولیداتو کلکه څارنه کولی شي دغه ستونزه ژر حل کړي. د دغې ادارې مشر پوپلزی پوپل د شنبې په ورځ بریالانو ته وویل،
ما پروګرامه او کارای مقدماتي
مونږ د دغه کار لپاره پروګرامونه او لمړني کارونه بشپړ کړي او د معیار نخه مهم تیار کړي. په نږدې راتلونکي کې به زموږ تولیدات ان شاء الله د سټنډرډ علامه ولري. دا به داسې وي چې ورسته به له تولیداتو څارنه هم کیږي چې هغه تولیدات چې د علامه لري آیا په همدغه معیار تولید هم کوي او کنه.
تولید میکنه و یا نمیکنه.
خغلی پوپلزی وای چې د اصول لمخې د دوی کار د لایحه جوړول دي او دغه د تطبیق مسولیت د عام روغتیا، کرهنې او سوداګرۍ وزارتونو په غاړه دی. د نورم او سټنډرډ ملي ادارې چې په افغانستان کې د تولیداتو د باکیفیت کېدو لپاره په دغه هیواد کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ، وایي چې ملي سوداګرو ته د عامه پوهاوی زیاتول کولی شي دغه هدف ته د رسیدو سره مرسته وکړي. دغه ادارې له دې وړاندې د اوبو او برېښنا وزارت، برېښنا شرکت، د غالیو د تولیدولو ټولنو، سوداګرۍ او صنایعو خونو سره هم ورته داسې تړونونه لاسلیک کړي دي. په همدې حال کې د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې د نورم او سټنډرډ تطبیق یوازې د حکومتي ادارو کار نه دی، بلکې په دغه برخه کې د خصوصي پانګه چونکو پاملرنه او د خلکو همکاري اړینه ده. د دغه ادارې مشر قربان حقجو له ملي سوداګرو وغوښتل چې د کیفیت د معیاري کېدو لپاره یو له بل سره سالمه سیالي وکړي. زموږ لپاره دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د پانګونې ملاتړ اداره خپل کارونه د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په برخه کې وکړي او د هغې د پراختیا او معیاري کېدو په برخه کې په سمه توګه خپل خدمات وړاندې کړي. دا ادارې داسې وخت د هیواد د کورنیو تولیداتو د معیاري کېدو لپاره نوې هڅې کوي چې په دغو ورځو کې د عامه افغانانو لخوا په ټولنیزو شبکې فیسبوک کې د کورنیو تولیداتو د استعمال لپاره تر ټولو ډیر کمپاین کیږي. دوی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په تولیداتو لګول شوي پیسې بیرته د افغانستان په ویجاړۍ مصرفیږي او ټینګار کوي چې باید لومړیتوب افغان تولیداتو ته ورکړل شي. له دې سره عام خلک له حکومت غواړي چې د خلکو احساساتو ته په پام خپل تولیدات ډیر او معیاري کړي او پانګوالو ته د پانګونې اسانه زمینه برابرې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د سهار لس نیمه بجې کېدونکو دي د مهمو خبرونو سرخطونه له سید کمال شریف نوري.
په ولس جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وایي د المار او قیصر ولسوالۍ کې د الماس په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه واړه او لوی کلي له وسلوال طالبانو نیول سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان لاري پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږد پروژه ټاپي پر اقتصادي ګټو سربیره په سیمه کې د ښه ګاونډیتوب او ملګرتیا لپاره مهمه بللې. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د اواب یا کلونو په عمر د مغزي سکتې لکبل مرسو. پاکستان او هندستان یو اربیا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یو بلډزي کړی چې په نتیجه کې لږه لږه څلور کسان وژل سوي او دور بش نور ټپیان سوي دي. پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د بمی بریدونو لکبل لږه لږه 22 وژل سول. ایران د خپل پخوانی اټومي فعالیتونو په اړه د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته معلومات ورکړي. او د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر ورسته له هغه استعفا وکړه چې په یو مرکه کې ویل د دې هواد استخباراتو د ادارې پخوانی مشر دی بیا کودتا طرح جوړ کړي و.
د مهمو خبرونو سرخطونه موله ازادي رادیو نه وبردل د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک یا هم خپل پانه لري، تاسو هم دغه پانه لایک یا خوشا کړی. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او باسونی کې برخه واخلي چې ادرس یې ازادي facebook.com/ازادي رادیو. پر ننګرهار کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د لمانځنې لپاره تیاری روان دی. چارواکي وایي سژنۍ جشن به تر نورو رنګین وي. شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ لري.
د اسد میاشتې 28مه چې د هیواد د خپلواکۍ ورځ سره برابر ده، د ګوتو په شمار ورځ ورته پاتې دي. په ننګرهار کې دغه تاریخي او لویار څخه ډکه ورځ لمانځنې لپاره لس ورځې وړاندې تیاری شروع شوی او اوس هم د خار واټونه، سړکونه او لوی لارې د افغانستان په بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو ښکلي کیږي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي تیرو څو کلونو کې دا ورځ په ډیرو عادي مراسمو لمانځل کېده، خو د دې لپاره چې غازی امان الله خان په ننګرهار کې دفن دی، سږ کال به د هیواد په کچه ستر جشن په دې ولایت کې تر سره کیږي.
دغه لپاره ټول آمادګیانه نیول شوې دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان، نور یو تعداد مشران دعوتي د مرکز نام مونږه دعوت کوو چې مشران کا وکول شي راشي.
سره لدی چې ولایتي اداره د دې جشن لپاره خپل ترتیبات نیسي، د ننګرهار مدني فعالان، ژورنالیستان او فرهنګیان هم د دې جشن په ویاړ د خار د خپل په موخه لتیرو لس ورځو راهیسي کمپاین پیل کړي او شپه ورځ د خار په واټونو، سړکونو او لوی لارو ملي بیرغونه د هیواد اتل غازی امان الله خان او د افغان ولسمشر انځورونه نظروي. مدني فعال هدایت الله ظهیر چې د دې بیرغونو او انځورونو لګښت په غاړه اخیستی وایي دا کمپاین به تر 28 مسد پورې دوام وکړي.
دا کمپاین روان دی، مخکې به ان شاء الله او په دې کې موږ سره ټول د مدني فعالان او ټول چې کوم دي ژورنالیستان، لیکوالان دې ګډون کړي دي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د ځوانانو سره د شپې لخوا په دې کمپاین کې ملګرتیا وکړه او خوخی ښکارا کړه چې په ځوانانو کې د وطن دوستۍ روحیه دومره زوره وره ده چې پر ځاکارانه ډول د دې جشن لپاره ترتیبات نیسي.
زه ډیر د خوشاله احساس پدې کوم چې ننګرهار ځوانان او بل خصوص ننګرهار ژورنالیستان خپل راوتلي دي او د غازی امان الله خان، رئیس جمهور او همدغه زموږ ملي بیرغونه چې دغه اتشتم د اسد په مناسبت باندې یا د استقلال د ورځې مناسبت باندې پدې کې په خار کې د دې لګولو سهم اخلي. زه هم ډیر د خوشاله ځای نشته.
بل خو د دې کمپاین غړي وایي دا د دویستر ارمان دی چې د هیواد خپلواکۍ ورځ په ګرمو ولولو ونمانځل شي، ځکه دا ورځ د ټولو افغانانو لپاره ډیر تاریخي ارزښت لري.
محمد زبیر خاکسار هم جلال آباد د خولي خارنا زه په ټولو افغانانو په خاصه توګه د ننګرهار ولایت په ملي سوداګرو، په ځوانو، مدني فعالانو، دولتي ادارو په مسؤلینو او منسوبینو باندې غږ کوم چې دغه ورځ ملي ورځ ده، د چا شخصي ورځ نه ده. راځي که هر څوک د خپل بچو د نفقو په څنګ کې په کور کې دی او بیرغ جوړولو سرمایه ولري، راځي دغه بیرغونه جوړ کړي، د خپل کورونو باندې په هټیو باندې ولګوي.
یو تاریخي ارزښت دی دغه کمپاین. ټول هیوادوالو ته مې
پیغام دغه د چروزی او د خپل خپلواکي قدر وساتي او دغه ورځ د 28 د زمري د خپ جوش او خروج باندې ولمانځي.
غازی امان الله خان د 1919 کال د فبراير په 28 د پلار لوجل کېدون وروسته د سلطنت په تخت کېناست او سم د لاسې د افغانستان د بشپړي سیاسي خپلواکي غوښتونکې شو. چې انګریزان ورسره دا ونه منله او دا کار د افغان او انګریز د درېمې جګړې سبب شو چې ترلند جنگ وروسته انګلیسانو د افغانستان ازادي په رسمیت وپیژندله او غازی امان الله خان د 1299 لمریز کال د اسد میاشتې پر 28 نیټه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه او له هغې ورځې راهیسې دغه ورځ په هیواد کې د افغانستان د ازادۍ ورځې په نوم نمانځل کېږي.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. مخکشه شزي او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې رپورت لرو. د کونړ په سرکنو ولسوالۍ کې ځای خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې په سلګونو افغان امنیتي پوځیان میشتي خو د هر ورځې په تیرېدو سره په سیمه کې امنیت کمزوري کیږي. تفصیل درو هله انوري پر راپور کې ووري.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای په ولسوالۍ کې د غنو امنیتي ځواکونو شتون سره بیا هم امنیت ګډوډ او د دوی ژوند د ګواخ سره مخ دی.
سرکانو ولسوالۍ کې ډیر امنیتي ځواکونه موجود دي لیکن مشکل د امن لرو. سرحدي ولسوالۍ لرو د پاکستان د دوه جنسو سمپوله ده او د پولې ټول موقعیت سره سره دښمن نیولې. قومي مشران او درنې هستې متواتر وار په وار وجل کیږي. غټه سرمایه د لاس
هغه وای په نواپاس کې پولیساتي ځواکونه له تیرو دریو کالو محاصره دي خو تر اوسه افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې یادو سرتیرو ته د تل لپاره لاره خلاصه کړي او هغوی پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
په نواپاس کې نیو ټوله عسکر پراته دي دوه درې کال په محاصره کې تیر کړ. هغه عسکر اوس هم د محاصرې نه خلاص نه شو او وچ راشن په هلیکاپټر کې وروړل کیږي. اول ته ورچول کیږي زخمي وشي هغه خو به په ورځ ورځو پروت یو که څوک پکې شهید شو هغه به هم نسي پروت.
د سرکانو اوسیدونکي وایي د امنیت د نشتوالي په وجه یې ولسوالي په دوه برخو ویشل شوي. دوی او دولتي مسؤلین نشي کولی چې د سرکانو له مرکز څخه پشد او یا هم له پشد څخه سرکانو ته په سرک تګ راتګ وکړي.
سرکانو ولسوالي په منځ باندې ولسوالي ماته د دوه زیاده اتاده چې هغه خارجیانو او قوتونه وو په هغه وخت کې هم د اثارات نه خلاصه نه شوله چې ټانګو ساحه ده او قطارونه هم پورې وځي د فرشت او د نارنګ د پله د لارې نه فرشت هم هم دولت رب تامت کوي هم دا راغلي خلک چې دا ناستې دوی رب تامت کوي او هېڅ په وخت هم نه مریض هسپتال ته رسېږي او نه مړي ژوندي له تللی شو نه جنازې له تللی شو.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په ولایت کې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي خو ولس ته هم پکار دي چې خپل ځواکونو سره د امنیت پر راوستلو کې پوره همکاري وکړي.
که امنیت ونه لرو بناان پرمختګ زموږ ټولنه نشي کولای چې د سیمې استخبارات د افغانستان د ابد ابد او د تاریخ دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي امنیت راشي ثبات منځته راشي او د افغانستان خلک په یوه آرامه صلحآمیزه او د ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړه. نو بینان د تاسو دوستان نه مې غوښتنه دغه ده چې د امنیتي ارګانو سه اکه کشتي دي که امنیتي دي که نظامي دي په هره برخه کې په هر وخت کې پوره حق همکاري وکړي.
د کونړ نورو سرحدي ولسوالۍ او سیمو اوسیدونکي هم د امنیت له کمزورتیا شکایت کوي او له افغان حکومت غواړي چې د هیواد پولو او خلکو د ساتنې لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
پردیس لالوګر لیکلی د پاکستان استخبارات په افغانستان کې هیڅ کله سول نه غواړي. دوی په رنگارنګ دروغو او کوچو وادو افغانان او افغان مشران خطاب اسي. افغان دولت ته پکار ده چې د پنجاب ظلم ته په اوسپانی سوکې ځواب ورکړي. بل اوریدونکي چې نوم یې هر شوی لیکلی په هلمند ولایت کې له معلولو کسانو سره بد چلند کیږي. موږ لا ولسمشر محمد اشرف خان نه هیله کوو چې هلمند ته یو هیئت راولیږي چې دغه مسله وڅېړي. محمد الله ستومان له لغمانه لیکلي که څه هم د افغانستان 50% خلک په کرنه بوخت دي خو 40% خلکو ته مو هم پوره غذایي مواد نه برابرېږي او غله دانه له نورو هیوادونو واردوو د شرم ځای دی. سمیع الله حلیمی تندر بیا له پکتیا لیکلي په سمکنۍ ولسوالۍ کې ناامني زیاته شوې ده. هیله ده دولت د دغو ناامنیو مخه ونیسي چې زیات زیان یې ولسي خلکو ته رسیږي.
مخکخی خزی.
احمد شیبریم دا اونی پخپرونه که دا جوزجان پا ولایت که دا فیضآباد ولسواله ساحره شکی برا سره ده. دا یوی ولسوالی دا چارو پرمخ بیولل دا یوی افغان میرمنی لپاره گرانه ندی؟ ساحره جان چشی دا جرات تاسو ته در کرده ده چه دا افغانستان غونده پا یوی طوله نکی دا ولسوال پا صفت کار مختیوسی؟
دا جرات ما تا د زندگی رنجونه دردونه چې لیدلې دی هغه مشکلاتونه سبا شو چې زه جرات پیدا کړم یا د تصمیم په زندگی کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نشم.
نو د افغانستان شرایط خو بهتره شوي نه دي، نو اوس هم خپل امنیت ته تشویش نه لري؟
تشویش لرم، امنیت کې تشویش لرم، هم په دې هم امیدواره یم که زمان اردو ملی دی، پولیس دی، اوست طول شارو و اولفالی که دی خیز شای مردمی پنام که دی در علیه پاس پاس دی امیدوار پده یما که با افغانستان که سال ها رازی پده اساس دیر امیدوار ایم تر حسانی چی مبارزه کرد پا بیادلسی بی قانونی مقابل که بیا هم مبارزه که و منج خیزی دیده تصمیم و خلصله یو چه افغانستان دوباره آباد و آرام تو
که ده امنیت لموضوع یو بلی مسئله تراشم ده افغانستان پو تیر طولنه که ده ولسوالی ده چارو ده پرمخت بیوڑلو کار ده وی مرمنی لپاره سخت نه ده؟
پا اگه وقت سخت ده چه خلق نمانی او خلق آغا سره همکار نوی زه خوشبختانه داسې خلک لرم، داسې خلک په ما ولسوالی کې دی زما سره ډېر همکار دی، حتی موږ څلور سوه خدشي میروګانو لرو په د پولیس د فالو څخه زما د ولسوالۍ د فالو څخه زما سره همکار دی او ما تا ده خور او مور او خفل ننگ پسترگ گوری او شاورد ده امنیت تامین تر از ما فرا همکار ده. زه امیدوار پا ده یوم که دشمن تر حوز اخو موفق نشه، دیر پلانون لازم ده حیات فرا زما ده جوان فرا دشمنان موفق نشه و بیا هم موفق نشه و مشکلش تا ده طول جوان که مشکلش تا دوز افغانستان طول زهین مشکلش تا اما زه به نور دوستانو به مشکلات خط تسلیم و شد بیا جوان خونش که تولی ما در افغانستان لعاو به عوض خط تنفس کرده جوان کرده بیا زه نخوالم که بل کشور تزم آسوده آران زندگی کرم بلکه ده بل نسل تا دا الگو دا اساس اغا تا اوز پارم چه اغا هم جرعت روپی او ده مشکلات او ده بیادالتی پا مقابل که منشتر مبارزه.
سهره جان شکیب چرت چتا سو کار کوی؟ ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي، احترام ورته ونه کړي، نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي؟ اداري کارونه مې مطلب دی.
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو، موږ وظایف لایحه لرو، د هغې مطابق سره د خپل خلک سره رویت او خپل خلک سره فرزن کار کهو لغه سره کام مشکنه در درمون ولسوالی که پشتون شته، تاجک شته، ازبک شته، عرب شته، ترکمن شته زندگی کهوی نه پنزه ملیتون ها به اغا سره زندگی کهوی جوان کهوی نو به اداری کارون که به طول ملیتون ها به او نظر گرومه چون زه به دولت نماینده یومه اون طول اداری کارون هم منظم ده کن مشکلات پر غوص خو نشته ده اداری شکل هم ده امنیتی شکل لحاظ هم او مردمی لحاظ هم.
سهره جان شکیب د مخکښو شوزو د پروګرام په دې ورسته برخه کې کدا پښتنه وکم کې دې چې په افغانستان کې ډېر داسې نجونې او مېرمنې وي چې تعلیم یې کړی دی خو دا جرأت نه کوي چې یوه ولسوالي مخته یوسي، تاسو هغوی ته څه لارښوونه لرئ؟ څه ورته وایاسئ؟ څه پیغام ورکوئ؟ سې
د بل خوران چې استعداد لري، توانایي لري، دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ. تاسو پیږی افغانستان د صنعتي جامع د افغانستان جامعي نور خورونه چې جرأت نه کوي هغه د صنعتونه ته تسلیم دي نن دغه د صنعتو سره مبارزه نه کوو یا هم د جامع په همي شکل په قهقره کې راځي انتشار وی نه کوي موږ تحصیل کردو نور خورونو ته دا پیام لرو که رازه راشه د جامع سره د انعنات سره مبارزه وکړه د تصمیم نشو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان می ګل ګلزه شي آرام شي او صلح صفایي یو خانم یا ښځه په زندگی کې هیڅ کومه تصمیم نشي اخیستلی بلکې زما زندگی د اجماع ژوند دی باید د خپل زندگی کې تصمیم نیسم البته درست تصمیم ونیسم د فامیل په مشوره کې ونیسم داسې نه ده چې د خپل هر تصمیم کې د غانم ونیسم او فامیل سره مشوره نه کړم.
سحر جان شکیب مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام زه محبوب شاه محبوب یم له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوم کله چې د ننګرهار خاورې ته داخلي ګو لمړی د سره رود ولسوالۍ د تورنټی سیم راځي د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوی تونل تیری کو لا نیم کیلومتر مزل وروسته خلاصته یو خامه سړک بیل شوی همدغه سړک شاوخوا 8 کیلومتر سفر کو چې بل اخره د کچړو سیمې ته رسو حالت د تور غره لړۍ هم پرته ده د غره ختیځ خواته کوچنۍ او لوی جلوهلې ونی ښکاری د ونو سره نږدې یو ډیر پخوانی او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خواته یو زړه ونه موجوده ده چې هرې خوا ترې سری او شنې ټوټې تاوي شوې دي له شور او زوګه لري د غره په یوې ډډې کې چیرته چې یوازې د مرغکیو خوږ او د هوا سرشاره غږ اورېدل کیږي د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو همدغه زیارت ځانګړي کړي راځي وګمې رشیدی ته غوښ شو
قدر منو اوریدونکو د زیارت ودانۍ چې له خټو او تیګو جوړه شوی شاوخوا 10 متره اوږدوالی او 1 متره سور لري د نننه پکې دوه د تور څادر مېرمنې ناستې دي خدای زده چې د زړونو د مراد کومې غوټي به سپړي او د مراد به په کومو سرو او شنو ټوټو تړي خو له څیرو یا هیلمندي سسي دوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي او نه هم له دې خبرې دي چې د دغه زیارت تاریخ تر چا رسی موږ د زیارت تاریخ ته تم کیږو او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون څخه یې اورو چې د دغه زیارت د تاریخ په اړه د کړي څېړنې پایله څه ده
دغه زیارت چې ده د فولکلوري روایت هم لري د سیمې خلک چې دي د زیارت ته اوس هم درناوی لري فولکلوري روایت یې داری چې پخوا به دلته خامار راته او خلک به خوړل نو دا سید الیاس پهلوان چې ده د یو تیګه راپورته کړه او خامار یې وویشت اوس هلته یوه تیګه موجوده ده په هغه باندې دا پنجه ده دوی وایي چې دا د هغه د سید الیاس پهلوان پنجه پې پرته ده بل دلته بوټی دي دا بوټی چې دي د سیمې خلک داسې روایت کوي چې دا بوټی چې قطکه یا کوم څنګه ته وځه د دنه وینه بهږي او دا وینه وي د هغه انسانانو د چې دي خامار خوړلی دي نو دې زیارت ته خلک قائل دي په هغه حساب ورته قائل دي چې د سړی هغه خامار وژلی دی دا البته فولکلوري روایت دی د نورو زیارتونو په باب باندې هم دغه روایتونه شته، دې ته ورته روایتونه شته، او په همدغه نمونو باندې نور زیارتونه هم شته. الیاس بابا زیارت په خپل په شنوارو کې موجود دی، ولې د هغه مکمله سوانح نشته. د دغه زیارت په باب باندې اوس هم خلک روایت باسي، او دا یو مشهور پهلوان بولي، او د همدې سیمې اوسیدونکی بولي. او تقریبا دا نو دوی خو د دوی له نظره چې دا په دې باندې پیړۍ پیړۍ اوختي دي.
استاد اسمون وایي چې د دغه زیارت اصلي نوم سید الیاس پهلوان بابا دی، خو د وخت په تیریدو سره عامو خلکو دا نوم د سید الله صاحب په زیارت بدل کړی دی.
خصوصا دغه د زیارتونو مثلا دا هلته د عبادتو دپاره نه ده چې سړی وي، دا د عبادت دپاره دي. دا یو تاریخي ارزښتونه دي، فولکلوریک ارزښتونه دي چې د پخوانیو خلکو هغه کړه وړو دود او دستور دا شي نه راخی. نو دا تاریخي ارزښتونه دا باید خوندي پاتې شي، او دا باید
هڅه مو وکړه چې زیارت ته له راغلیو ښځو وپوښتو چې د څه لپاره راغلي. هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې د زړونو مرادونه په دوو شنو ټوټو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسع انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلي. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي وو چې د هغوی څه آثار همدا اوس هم تاسې مشاهده کړه. نږدې نه مو کته چې د هغې له جملې نه دې خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی، دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو بادې د وجود نور باز باندې دلته چې دوی اخلي وایي چې دلته یو خامار و، د خامار هغه علایم مشته دي دې غر کې چې دا دلته راښکته شوي او دلته څه مخلوق اوسې، د هغه یې ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي، دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي یا وهي په چیز باندې، دې نه سره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي، دې زیارت ته هم احترام کوي. دې ته پهلوان بابا وایي، سید الیاس پهلوان.
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې دی وی تیږي لټون کاوه. هغه د تیږي کیسه داسې بیان کړه.
نو د نن نه یو دیارلس کاله مخکې یو کس چې هغه د دې قدیمه آثارو هغه کو کنه، لرغونو آثارو هغه کو، هغه ویل چې د زیارت ته ځو، دا زیارت ګور. هغه زیارت یو زیارت دراتک نه مخکې یو کاغذ ورسره، نو چې وی کتل ته یو تیګه واغه تیګه ما نه ولیدل. دې را اوس پړله په هغه تیګه باندې یو پنجه خودل شوی و، او بیا د پنجه په دې تیګه کې یو کنج او بل کنج کې د سیګرد علایم واغې باندې چې دی ایکس کده چې شي چاپو. ویل چې دا معنا د دې ورکې چې دلته یو چی خودل شوی دی خو شا کې کنه، یعنی د خزانه په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو مونږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو داس کوم هغه کړی چې یار رښتیا دوی زیارتونو ته څومره عقیده لري.
له ډېرې لټونه وروسته مو یوه لویه تیږه چې په ځمکه کې خښه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیږې د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي یې د خوردې لپاره استعمالوي، مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاور نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته، میرویس رحماني د پوښتنه ځوابوي.
دغه د سید الیاس پهلوان زیارت چې دی، د پخوا خو دیوالونه هم خو او منجاوران هم پکې وو، او دلته د شاوخوا ته ونې هم ډېرې وي. خلک به چې راتله دلته د ونو لاندې به کېناست، په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه خو د زیارت ته به راتل. د زیارت کې اکثر د باد او د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل. مالګه به د جنا اخیستل، د یو تیګه د هغه به په چې کوم پکې به باد او یا چې درد و هغه به په هغه ځای کې وهه. دروګه د مونځ به د تبرک په خاطر کوو، دعا به وکړو چې د دې د کوم مشکل او هغه مشکل به چې حل شي. نور دلته منجاورونه مو هغوی به د زیارت پالنه کوو، زیارت به پاکو، دیوالونه شان به جوړو. خو پرسته یو کې چې دغسې د حالات خراب شوي، نامنی د خلک ډاریږي، منجاورین هم نشته اوس هلته د زیارت کې، خلک هم دومره ناراضي. او زیارت هم خراب دی، نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي او بس دا حال دی نو چې تاسې ګوري.
د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی رحیم الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. دی وایي چې د ملګري پښه یې باد ونیولې وه.
پخوا موږ یو رسرخو ولسوال سیدالله صاحب زیارت ته راغلو، په دې یو ملګری مې په دغې په دې خوا کې باد و، هغه چې راغلو ورسره هغې د هغې خو مشکل ورسره حل شو، خو دا ډېر وخت دی ته نه راغلي د امنیت له خاطره. اوازې دي چې دا عش زیارتونه لو زیو دا شی کوي واغه شی کوي، نو موږ هم د زیارت ته اوس دا ډېر وخت نه وتلي. تکلیفونه شته، بعضې ملګرو ډېرو ویلي چې سیدالله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت له خاطره نه شي تللی. هلته
ته چې زیارت په زیارت ګرځې، تانه لمړی په زیارت ما ایخی لاسونه. برسات چې په خوایا په سره رود ولسوالۍ کې کور لره، وایي چې د سید پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دي تللي، بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زور ځان په باد ونیوه او د دیدن په خاطر به دې زیارت ته تلل. دا چې نور څه باورونه وه له برسات څخه یې اورو.
دلته د سیدالله صاحب پهلوان باندې په نوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته مونږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بتلې، خلک بتلل، کلیوال بتلل، دا د بادو په برخه کې به د دې درمل نه به یې کېدله، یعنې داسې یو دم ورسره و کنه. او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولې دي، او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به یې ځان سره راواخیستل. یو ډول فکر کېده چې عالم دا یا د خدای یو څه دوست، نو په همدې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درملنه کېږي او ګټوره کېږي، ګټور ده، نو په همدې خاطر به خلک تل. خو اوس دغه چاره نشته.
سوال دی په کوم زیارت قبول شو؟ سوال دی په کوم زیارت قبول شو؟ حال راته وایه چې لنګری تودومه. درنو اوریدونکو، د نامنۍ بد سیوري د ژوندانه پر ټولو چارو بده اغیزه ښیندلې. د امن د راتګ په هیله موږ نننۍ خپرونه هم دلته تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده. د خدای پامان.